د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو موز فرشته سها کرکلی کومه پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویلي چې دوی د بلوچستان د کوټې د ښار د اورګاډي په تمځای کې شوې چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګې برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږویشت تنو ته زیات شوی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا دوه شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفقت ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته په تمه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستانو یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځي کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکو ویلي په وژل شویو کې څوارلس سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحدو ایالتونو کې څارنوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اجانس له خبر له مخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونه قومندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په یو برید کې ووژل شو. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړ. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز د ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووځي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن سهار په نا اعلان شوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. په اسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خپرو شویو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 220 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والانسیا شاوخوا سیمې د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي نن په غزې ترانګه کې د اسرائیل پر دوو حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلي له څو اونیو وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یوه حمله کې د غزې په ختیځ ښار توفه کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې روغتیایي وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه محلي خبریالان، یو امیندواره ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. د اسرائیل پوځ وایي په حمله کې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد افراطي ډلې وسلوال په نښه کړي، خو په دې اړه یې اسناد لا نه دي وړاندې کړي. ملګرو ملتونه وایي په جنوبي سوډان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله 1,400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه د جمعې په ورځ په اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او د 253 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. افغانستان لوبغاړو تر اوسه په 1.5 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 119 منډې کړې دي. دا مسابقه د 350 اورو لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 290 منډو پر توپیر وګټله. د دواړو لوریو ترمنځ دریمه لوبه به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د راپورونو په لړ کې براسره واوري چې په افغانستان کې د خزو لپاره د نفقې موندل د هر ورځې په تیرېدو لا ستونزمن کیږي.
نو زمي ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالی مالی، زمي ته ډیره خفه یم، نو حیرانه پاتیم چې زه بچی کوم دې زمي ته.
دا اورزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصله د دې ولایت د باغداري یو مهمه برخه ده، خو باغداران بیا له دې اړخه شکایت کوي.
دا څو کاله کېږي بالا دغې سیم ورسته سي خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نو څه کوو.
په دې خبرونه کې د افغانستان د موضوعاتو تر څنګ نړیواله موضوع هم شته. په خبرونه کې راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
سمونګ د راپورونو برخه ته بیا هم خرغلی. ځینې نړیوالې مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومان پلورلو ته اړ شوی دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره هم د نفقې موندل د هرې ورځې په تیرېدو لا ستونزمن کیږي. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندي پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ولټوی جان چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یوه برخه کې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گوشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان جوان دیر تریخ وان تر دی چه خپلا یوا یوا کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوګي ډیر پتنګ شوی وم. مونږ ویل مخکې لدې چې نور مړ شي یو به یو پلورو چشپه مو تیر شي. هغه وخت چې میو پلورله یو کله نه و اوس درې کله نه شوی ده.
د عبدالله په څیر ښایي په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي. ولډوی جان په خپل دې بیان کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 386,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د کابل خاری وی اوسیدونکو او د شپه کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرست ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده. نه کاریګری څوک هم نشته. دغه خپل یو کالی مینځلو ته یو فرش مینځلو ته دغه ته ځم. نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالی مالی. ژمی ته ډېره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچی کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ GHA په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په تیرو 3 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې وای پازموینه کې د ګډون لپاره اړ وستل شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای چې دغه ازموینه په داسې حال کې تر اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ننګونې دي. طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینو د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. په همدې اړه د راپور ته غوښ شي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځکهونکې وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي د دوی د فعالیت د پیل موخه او د طالبانو د حکومت د تاریخچې په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د ځکهونکې دا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د وی لیسې زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مو امتحان امارت شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجه ازموینه واخیسته لازمینه وړاندې د امارت پیژندنې کتابونه راکل کاته هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو خو لموجه ازموینه واخیسته او ټولې پښتنې د امارت اړوندې وي
امتحان درباره امارت بود.
د ځکهونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي منځپانګه تر ډیره د طالبانو د تاریخچې د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو ځکهونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل ځکهونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یو ورځ شوونځي رخصت وو موږ یې د لامل پوښتنه وکړه وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي به وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینه د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوی رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینه پر مهال یې غونډې ته خبرې کړې او د خبرو جریان یې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپل شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د داډول کړونو په لیکول په ټولنه کې څاغیز لرلی شي. په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازند.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کېږي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړي توګه په ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشري زیته په وینا کې ویلي چې ډېر افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري ایستل کېږي. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښ شي.
له گاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندې کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی، د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
له بده مرغه وضعیت بل ډول دی، پام نه کیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی، هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هېواده کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هېواده د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل:
اخلاقی اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری و ایستل راست تر بلی پزیتی دو دی زر دیر اندیخمانیم. زر نشم کولی تر بیرون کم زی او لارد شم او چه واخلم، زکر چه یا خود بانکی کارتونو سنزه ده او بلا سنزه ده سیم کارت ده. که پولیس منگونی سی او دیپورت مکری منگنو شو کولی چه تا حوال ور کرو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربیره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل:
بار از تهران گرفتن، برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی.
مونږ تهران کې ونیولو اسناد لرو، د ورزشي بیمې اسناد، د بانک کارت، سیم کارت، هغه شنې پاڼې اسناد مو چې درلودل هغه ایران واخیستي. موږ په پوځي کمپ کې له خوړو او اوبو پرته ساتلي وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، پخوانیو سرتېرو، د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هېواد کې ځانونو د ګواښ احساس کوه اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مخ ته وړلو په خاطر دغه هیوادونو کې دی را دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیې په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. د ایران د سپای بازاران د قدس وکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر وو د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو بریټ کې وژل شو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای بازاران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای بازاران یو چارواکی چې نوم یې نه داخستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالډ ترامپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی وو د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل سوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نورو سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایرانی الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای بازاران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړي دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایرانی الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایرانی الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15 د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې خلک له حکومت بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو غوښتنه کوي. تیر ورځ د سرپرست حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال کونړ ته تللی و او هلته یې په یو غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. په همدې اړه لسیمه نظمونږ د همکار راپور ته غوښی.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګارۍ په وجه ځوانان د وطن پرېښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي چې ډېری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار
مارتی استامینا او به په ځانګړي ډول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه داخله ده چې د غزوانانو ته د کار زمينه برابر شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سی وسیمه د چې د توریزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډیری خې جاذبي، ډیری خې زمینی خو فرصتونه لري.
مولوی عبد الله رحمانی وای کونړی ځوانانو ته دی د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کومو کسانو چې کسبونه زده کړي هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي څو پردي هیوادونو ته له تګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
طالبه دا چې دا حرفې مناسب د کار زمينه د ځوانانو ته برابر شي، که نارینه یو که زنانه یو که غلامه یو که عوامي چې کار زمينه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوی زاهد الله احمدزی چې تیر ورځ کونړ ته تللی وو د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو، دارالتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفوي زده کړو مرکز دا چې ولسوالو ته او ولسوالو نه کوشش بیا دا چې کلو ته وسات ور.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې لکلونو را په دیخوا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري په ایران، پاکستان، ترکی او نورو هیوادونو ته په سختو مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه را تنګه کړي، د وشتلو، نیولو، ادامولو او په زور له دغو هیوادونو څخه یې د را وستلو لړۍ چټکه کړې ده.
د اوروزګان ولایت په ترینکوت ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري یو مهمه برخه ده، خو وس باغداران له دې بازار شکایت لري. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او شکې پیات لامل په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر وس باغلرون کې او بزګران د بازار د نشټوالي او ټټو کې متونو لامل د اندیشنې سره مخ دي. د اوروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې مې، د کار مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغې سي ورسته سي یا خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي،
دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري ونو. هغه براریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس درخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کوو، په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار توغو دي.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو، اوس ورڅخه خوا باد دي ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي، هغه ګرده دلې ته شی لانه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پیکو. لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نسته، دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شی لانه لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپل سو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی. انشاءالله د ولس مودا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کړي، تجارت یې لاسې و دوا وی را کی پر بیا پښو
سوداګر. او یا هم د ترینکوټ شار دکانداران وای د اوروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اوروزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دي، او د غراز ولسوالۍ ته غزيدلې لاري دي. د ترینکوټ شار دوه تنو دکاندارانو ازادي راډیو ته داسي وویل.
خدای سي دي پانارو کې پاکستان وسګور دلته انار دي، دلته په مارکیټ کې چانار پوره ډیر راوړسي، په ډیر شغوانی، په 15 شغوانی، په 15 ډیر شغوانی، په 8 ډیر شغوانی، زه در څلور شغوانو پر منا شانار په څلور شغوانی خرڅیږي. مله نو بیا موږ د دکاندارانو ته دا نور وچ بل څوک راسي د پورو د پاره څوک منو لري، څوک نیمانه لري، څوک دوه منو لري، په 15 شغوانی، په 15 څلور شغوانی الته بار په انار په فرق لري. ډیر شوالا معنا په 15 ډیر شو، په څلور شو کوه، څلور شو، په 15، په 15 څلور دغه رقم ورکو.
نو من سبلادي د ترینکوټ انا خنش ډیر شته دی، وسمه باغونه اجاره کړی دی، په باغو کې ډیر توانیانو چې مشکه می صبر تکړی د پروش کات په حساب نه چانر وشک مات ولري، چې مشکم باغونه اجاره کړ چې انار مارکیټ تکړه انار نه قیمت درود دی، او شانر وسمن په شپتا غونی په 15 غونی دی. نو د انار سچ من په شل افغانۍ مسته، په لس افغانۍ مله دی چې د میدان ار مش خرڅ کی. نو پاکستان ته نه ځ، نوري وادوته نه ځ، په دغه ساده انار قیمت ډیر ارزان دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړ، موږ دلار په خاطر باندې اجاره شته، نو لاري لګي، نو سنخ په پیدا کې موږ دایال به ګاله د دې سیاغه لارې را باندې باندې کړی، نو د انار قیمت ډیر ښکته سو.
د اوروزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای دی هڅه کوي چې د اوروزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې ساند از کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وای د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 1495 هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید لدی باغو څخه 1446 ټن کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو. چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري، سي پاکستان هیواد او هندستان هیواد او د غرقم ایران هیواد ته دی اوس انتقالیږي وړل کیږي دوری په غو مارکیټو کې عرضه کیږي.
لدی ټولو سره سره د روزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیری. دی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د روزګان انار وپیری ترڅو د روزګان باغدارانو ملاتړ وسی. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خراب لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یو جدي اندیښنه ده.
درنو اوریدونکو، په نیمه برخه کې به د نیمه نړۍ خبرونه واوري، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویلي چې دوی د بلوچستان د کوټي ښار د اورګاډي په تمځای کې شوي چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریلګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګ برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږویستنو ته زیات شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې څارنوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یو افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواده ووځي. دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې سره سم شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نایلان شوی سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید چې له کیف نه بعد اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه پر خپلو خپرو شویو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 240 کسان مړه شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي نن په غزه ترانګه کې د اسرایلو پر دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرایل د غزې شمال ته چې جګړه ځپلې له څو اونۍ وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپو د رسیدو خبر ورکړی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندی کواهل خو ټکول خو خزان مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وريده څه بده خزه و خغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رولری خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالی او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته، خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه ول لپاره یخنونه غنډي، کله چې د دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي بیا پیسې هم نارینه ورنخلي. د خبره سیدې غزنیوال چې د لاسي غندل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلی کې خزي تومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوري، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، هم د سی واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي نیت دا غل کلی او خزي مخته تیاروي، خو له بعد مرغ غوي نس کولای چې موږ په د کارګاه کې د نن کار وکي، په خاطر چې غوي ته لکوره وتل، یعنی غوي ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته د فکر ورکول سوی دی، یعنی خزه لکوره تر ګوره. په کلی کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالی کوي، ځکه هغه کوم نارینه کې ورته وکي، یا ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري، او کوم خزه یا انجلی چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه په ډیر سختۍ سره تر سره کوي، نو هغه په ډیر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې وړ ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سي ستونزه هم نشي ویلی.
که پر وخت یې لازمته وکړي نو دوی تر اخره هدا پورې سيڅو لپو نه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیا کې ډاکټر ته هم بوز نه بیا، دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم نه اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یې سدا د ما خطه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي، دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
دا طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کیږي، د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي.
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به یې اوبه راوړلې، مثال خاص ټولول ته تللی، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانو، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اسام خرابي، مثال وهل، ټکل، دا شان ټوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیم فیصد دوی په مشکل کې دي، وته لم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړشي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو میرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تمول دل د دې حالت تمول د پښتنه مترنو کړ چې ولې بس دا پنځلس ورځې کې چې زنده غسې مې ځایمه، او څوک دې پښتنه نشته نو ډېر سخت راته تمام شو شخصا چې ما خپل ول خپل مې اساس سره ایمه نه خبر مې راته چې خپل کې دا ټول خزم به رسیدي نو مال ټول خزم هم دې نه دي ضرورت خل لري چې فکر وکړي چې دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی د دې او عدلي قضایي سیستم سره مخ کې یالته هم څوک راغ نه وریال ته بل کوم مشکلات سره دوی مخې
خو هلته چې څه څنګه خپل نه دي دا په وظیفو کې دي اكم کسان چې پوه دي دا غوښ خزم لورګان او بچی ټول په خرج کړي اته خزم ماشوم پیدا کیږي بس مغه کو کې پیدا کیږي نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري مثلا ټول خزم دغه سیده وغږ بدن او واسو مثلا می خوراک نه پوخاک نه ماشوم کیږي سبا تنور نه تناسته بل سبا مثلا او بوتل جام جوړو تناسته کومه څه نشته دغه نشته د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې باندې خپل غږ وبس کدي کور نه باندې وته خو هغه نه نه نشي ولا وتخته ده فلان کوي وتخته ده کور او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي
څومره دا لات دردون کيده د افغان میرمنو
ډیر دردون کيده بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي صلاح خلګه نشرې مثال جلی ولکه خخې په وځ چې هغه وخت دغه نکاح کې چې د اسلامي حق ده خخې ده نظمون خدای پاک د کار باندې کړو نظمون پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه د زولي مثال خزبانه له مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې ځواجنه او کې خدای پاک اجازه ورکړي چې کور پری دی او زی هغه وخت له زولي خو څو د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي چې تا د کار وکړي یو تخت دی یا د ځان ته ور واشه یا د ځان مرګ پس مثال یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندي کواهل خو ټکو خو خزه مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټول خلکو وو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده د ولجمات تر وته یا مثال دی لاره خوان باندې خپل مریضه وکړه لږه بعد خزه هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته وره چول او تاسو خبر نه وي مثال مولګه تند چې پیراغله تاسو یو په ختمه تر نه غل نو چې بعد ورځ په باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ده خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړي دي
د خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیاي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتريخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګړنو روغتیاي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاو د کمښت نامنه او اقتصادي وضعیت په ګډون له بیلابیلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټولو مهمې روغتیاي ستونزو یادولای شو روغتیاي ستونزو کې هم بیلابیل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکټرانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولای شو چې ډېرې خځې په کورونو کې ولادت کوي او داسې اشخاص سو پوران دي داس اشخاص نظر لاندې چې حقوقي هیڅ پروختي حالت کې په نه لري او بل هم ساري ناروغي دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشټوالې لامل هم خځې لګړنو ناروغي څخه لکه ملاریا او کولرا او داس نور سره مخ کیږي چې د ناروغي د مخنیوي او درملنې مناسب لارې چارې هم التشتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزنی او د تغذیه کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تسترګو کیږي او همدارنګه کچيري راشو نورو ناروغي د لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بیوزلۍ او کلتوري محدودیتونو لامل هم د خځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایط خرابوالی هم د دې لامل کې چې دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سبب لا چې دا هم نابرابري ده د پوهاوی کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د خځو لپاره روغتیا ستونزې زیاتوي چې دا مثلا ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده خځې د خپل جنسي او تولیدي حقوقو په اړه معلومات ولري د واکسینو نشټوالی هم یو ستونزه یادولای شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د خځو د روغتیا ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاو نشټون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم البته چې دا شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې ټول اساسو د مخه هم موږ د روغتیاي او د ډاکټرانو د کمال لنه شتون سره مخ وو خدای چې اوس مهال لا هم د شتون ځه ورځ په ورځ ډیریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منې کېږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي
د
په کابل کې د یو خوندزي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګاډۍ سره اورو.
امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د ساحت بخش ډیر شان کومه کیدو زه خپلم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاص دا کومه تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو کومه هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی آفت تر سومره وا خراب شوی دی سومره وا غنی آلوده شوی دی به حد زیات خلک مریض کیږي چې هر څه کلاس لو کیا مرز شو دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی وکلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند د خې هر سہولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چونه منزل شي په یعنی زده فونه نشي غاخونه چونه منزل شي تبان خلابوي کې یو څو سستا څنګه نه سي هغه د نازیت کیږي ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي ار اورد وی شفاخانه جوړه خو کلینیک ته زی الته ورته مقصد دواګانه ورکه ماشومان نه وروړي مریض دی رقم بل رقم اما په هاوی چې کېدو ډیر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو دغه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته اما ته چې تشناب ته زیات اما ته بیا د دورین په خایوي او اشپزین کې یو رقم بل رقم دا څه حالت د کلوال د پرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بازي کويږي. یو وخت به ټریننګ ورته کېدو ټریننګ به ورکول کېدو دغه سي کارونه وکي په دې رقم ځان وساته باز لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته کار کول تر څو بیا مغه کومه کې اوس ور سره کېدو خو اوس محل د سیاوس نشته.
bale اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیواله خځې مثلا صابون ته تاسو دغه کریم یاد کړل شامپو دوه شین لاسرسي ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان د اقتصادي مشکلات لخوا راځي کې یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټي وټي یو څه پیسې ورته راشي کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپل خزو ډیر سلیقه لري که څه به سواد موسی کنه فرشته جان بیا په سلیقه برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر پوهیږي هر څه چې ده د اقتصاد لوجه کیږي. اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند پر رفتار او د ژوند هر اخیزه مشکلات حلول شي، یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي د سن نه چې ته باید مثلا جوړو په کار لري او بو په کار لارې چوبو ډېری منظم سه یو په کال لري چوبو د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي بیاغه مغوبونه استفاده کوي خوري، یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري کو بو ډېری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي کومیاش تو کالونو بوري یو سن منزل کیږي یو فرش او سه نه منزل کیږي یو کلی سم په مثلا هغه سه ډول نه منزل کیږي یو کښه خلاص واچو به تا غوا غونده سید چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه د چتو یو او کالی او کشک او تنا په سر واچا هغه میکروبونه وژني سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا ځای پاکي یو په ام د سوبو باندې لاسونه منځل زما په میکروبونه نه وژني، یعنی اقتصاد ډیر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد ک د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري ک اقتصاد دخي هر څه کولای شي اقتصاد خني هیڅ هم نشي کولای.
bale کراسو قضایی برخه تا کلیوالي خځه و څومره کولای چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي؟
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته، جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده، امارت خز نه مني د خزو خبر نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم په سوشل میډیا کې یعنی ډیر نه راول کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا باز خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای تاجرګن شي کولای بس په ځان تیرې هغه وه لغه ټکا او لغه ظلمونه ټول په ځان تیرې او د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او نه دي مشکلات لوجي هغه خزه چې مثلا پوینګي لکس تحصیل کړی وي مثلا د باز سوشل میډیا کې ډیر فالوي ونډولري کې څه مشکلات ورته راشي هغه کولای شي چې
مجازات لارشی که هر څه وګورو حق ورته نور کول کی خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال خزو کې دا خبر نشته فرشته جان چې غو لارشی قضا ته لارشی یا مجرګو کی یا خو یو څه ورځ زی خپل پلار کرے کینېږي بیا خپل منځونو کې جوړیږي او دغه څه مشکلات دي نور څه قضا ته تاګو چې لاړم شي ورته ونده نه ورکول کیږي اوسه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کیږي
bale پداسې وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د خځو غاګ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی د ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالي خځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي دا ازادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي او دې محل کې فرشته جانې خو هیڅ امکان نه لري اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم بیرون مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا ته څوک مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې چې یعنې ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډېر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم ورونه مې وړی دي ټول هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي نو دغسې حالت دی په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنې زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم کوم لاره باید ونیسم زه خاموش یم نشم کولی ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقلا ورته د کار زمینه برابر کړي ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي هماغه د اسلامي عمارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کینه درس وایي زما قبوله ده په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده همداسې د ټولو همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره منی خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي ځکه موږ ډېر شاته لاړو بې حد ډېر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي کومکونه یي چې ورسره مثلا که وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه مونږ پوهېږو نه ډېر پیسې کومک کېږي همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي څه شوي دوی دوی د ژوند هغه تګلاره یعنې هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
جنگ وی دا دوا کو ریشت من دا وطن صوب پا جنگ وی دا دوا کو ریشت من دا وطن تر صوب سوال تپ چوک ناست وی میر من دا وطن درچو بسوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن صوب بجان سوداگر ز خنړو جنگلو خوړو زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټوکې دوکوي پکو مسترګو د گل د ټکه دو کوي پکو مسترګو چاچی پسرو وینو خړو بکړه لمند وطن چاچی پسرو وینو خړو بکړه لمند وطن چا پل برخی هر چاوست دا سرمند وطن گلون چلوی دلی پانی هم پاتی نشوی دا سنا تر سی سلی لوٹکڑلو گلشن دا وطن دلا سوی گاس پا ما شامی کی میزڑ چوی درمان دلاس میں گاس پما شامی کی میزڑ چوی درمان رات یادی جی پلیا رانا ما خستند وطن رات یادی جی پلیا رانا ما خستند وطن کیو
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا